مشه د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې درته زمليها امیر ساده یواری بیا هر کلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمه او د نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه واورئ. خو تر ټولو اول به د سیمه او د نړۍ تازه حالاتو ته ورشو. د سیمه او د نړۍ د حالاتو نه خبروي تاسو د مشال ریډیو همکار بوریوال کاکړ.
د مهم خبرونو سر ټکی، امریکا وایي په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره د سامان وړنې د تړل سو لارو د بیا پرانستلو لپاره له پاکستان سره جدي خبرې روانې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کرم وایي چې که په افغانستان کې د میشتو نیټو ځواکونو لپاره لاره خلاصه نه کړل سوه نو پاکستان به زیان وویني او د افغانستان په شمال کې یوې بمې چاودنې 9 تنه وژلې دي. اوس بشپړ خبرونه. امریکا وای په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره د سامان وړنې د تړل سو لارو د بیا پرانستلو لپاره له پاکستان سره جدي خبرې روانې دي. په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانه ویاند مارک سترو ویلي چې دا خبرې تقریبا نن یعنی په دوشنبه هم دوام ولري. تمه ده چې د پاکستان د کابینې غړي او لوړپوړي پوځي چارواکي سبا پر دې غونډه او خبرې وکړي چې د نیټو د ځواکونو لپاره د سامان وړنې تړل سوې لاره خلاصه کړي او که څنګه. تېره ورځ په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو مشر امریکایي جنرال جان ایلن د پاکستان او افغانستان له پوځي مشرانو جنرال اشفاق پرویز کیانی او جنرال شیر محمد کریمی سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډې پوډي د امنیت په اړه د پاکستان په راول پنډي کې خبرې اترې وکړې. نږدې شپږ میاشتې کېږي چې پاکستان په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو لپاره د سامان وړنې لاره تړلې ده. پاکستان دا ګام له هغه وروسته واخیست چې د تیر کال د نومبر پر 16 نیټه د مومندو په قبایلي سیمه کې د نیټو د هوایي برید په ترڅ کې 4 پاکستاني عسکر ووجل سو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر وایي چې په افغانستان کې د میشتو نیټو ځواکونو ته د رسد لاره که خلاص نه کړل سوه نو نه یوازې د امریکا بلکې د 48 نورو ملګرو هیوادونو خفګان به هم پر سر واخلي چې په نتیجه کې به د هغې په وینا پاکستان زیان وویني. هینا ربانی کر دا څرګندونې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې برتانیا ته تر 6 دوره وروسته خپل ملک ته د ستنېدو پر مهال په الوتکه کې له خبریالانو سره وکړې. نوموړي دا هم وویل چې دوی د سلاله تر پیښه وروسته خپل احتجاج په هره کچه په بشپړ توګه ترسره کړی دی او د هغې په خبره اوس وخت راغلی دی چې د نیټو د رسد لاره خلاصه کړل سي. په پاکستان کې زیاتره مذهبي ګوندونه په افغانستان کې د میشتو نیټو ځواکونو لپاره د رسد د لارې د خلاصولو مخالف دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایساف ځواکونو لخوا په دې وروستیو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو هرکلی کړی دی او دا یې په افغانستان کې د موخو د ترلاسه کولو پر لور یو مهم ګام بللی دی. هلته د افغان انتقالي همکاري د کمیشن مشر اشرف غنی احمدزی د یک شنبه په ورځ وویل
The third tranche of transition this morning.
نن سهار د انتقالي بهیر دریمه برخه منظور شوه. د برخه کې بعد هیواد خواوشا د 15% ولس امنیتی زمواري منتقل کړی شي.
د امنیتی چارو د دې انتقال لمخې چې پرون په کابل کې اعلان کړل سو د کندهار د شهر په ګډون د ټولو ولایتونو مرکزونه او د 213 ولسوالیو امنیتی چارې افغان ځواکونو ته وسپارل کیږي. دا اعلان په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې په همدې ورځ وسلوالو په کابل کې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی مولوی ارسلان رحماني په ډزو وواژه. مولوی ارسلان رحماني 2 وړاندې افغان ولسمشر حامد کرزي له طالبانو سره د تماس نیولو لپاره ټاکلی و. وسلوالو طالبانو د مولوی ارسلان رحماني په وژنه کې له لاس لرلو انکار کړی دی. افغان چارواکي وایي چې نن د دې هیواد په شمال کې 9 تنه هغه مهال ووژل سو چې کله په یو مارکیټ کې بمې چاودنه وسوه. دوی وایي چې دا بمې چاودنه د فاریاب ولایت د غورمچ ولسوالۍ په یو مارکیټ کې وسوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په وژل سو کې یو د روغې جوړې د خبرو اترو د ولایتي شورا غړی وو او د پاتې 8 کسانو په اړه ویل کیږي چې ولسي وګړي وو. په سمدستي توګه چا د دې برید پړه نه ده منلې خو چارواکي شک کوي چې دا کار به وسلوالو طالبانو کړی وي. د خبر ایجنسی انتظامی او پوځي چارواکي وای چې تیر شپه د باړې تحصیل په شلوبر کمبرآباد سیمه کې هغه مهال اته وسلوالو وژلسو چې هغوی پر یو چیک پوسټ برید وکړ. چارواکي وای چې په دې برید کې د اف سی دوه عسکر هم ژوبل سوي دي. وسلوالو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د باړې شلوبر سیمه خالی کړل سوه او پوځي عملیات پکې پیل کړل سو. د واړې په زیاتره برخو کې له تیرو درو کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي چې کله چې له کبله یې په زرګونو کورنۍ دې ته اړ شوي دي چې خپل سیمې پرېږدي. ایران او د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي نړیوالې ادارې د ایران د اټمي فعالیتونو په اړه په ویانا کې ترسره کېدونکې دوه ورځنۍ خبرې اترې نن پیل کړې. په دې خبرو اترو کې د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي د نړیوالې ادارې مشر څارونکی هیرمن ناکارتس او په دې اداره کې د ایران استازی علي اصغر سلطانی هم ګډون کوي. دې ته ورته خبرې اترې د روان کال د فروری په میاشت کې په ایران کې وسوې او بې له کومه بریالیتوبه پای ته ورسېدې. ملګری ملتونه د هغو شکونو په اړه پلټنې کوي چې ګواکې ایران د اټمي وسلې د جوړولو په لټه کې دی. د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي نړیواله اداره یا IAEA شک کوي چې د ایران په جنوب ختیځ کې په یو پوځي مرکز کې د اټمي وسلو د ممکنه پرمختګ لپاره په پراخه کچه د موادو د ذخیره کولو کوټې موجود دي. ایران دا تورونه رد کړي دي خو تر دې دمه د ملګرو ملتونو د ادارې ته پر دې سربیره د دې پوځي مرکز ته د تګ اجازه نه ده ورکړې چې یاد ادارې په وار وار ورڅخه هلته د تګ غوښتنه کړې ده. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوريوال کا کړ وړاندې کول. په دې خبرونه کې به دا ریپورتونه واوري. دا پاکستان د بهرنی او چارو وزیر هینا ربانی کرویډی د نیټو لپاره د سامان د رسدلارې پرانیستل ضروری دي ځکه چې د غړو هیوادونو ملګرتیا هم ورته مهمه ده. د باړې خبر ایجنسی نن نورو سیمو ته په کډه تللي خلک د حکومت نه ګیله مند دي.
خلج کیندې رزق پرمون شو په داسې حالات کې دي لکه وسته د مخکې کوم خلکو کالې کړې دي جلوزې کوم له خلکو رسیدل په جلوزې کین کې وشي کیندې خلج یی نه نو مصر په دا ولا کې دي چې مصر د کم ظلم وزیتای کیږي په څه وجه رسای کیږي.
روانه میاش په باجوړ ایجنسی کې په یو ځانمرګي برید کې د اوم جمعات یو ځدکونکي سبا ظفر او وشل شو. د مرګ نوړاندې په شاعرۍ کې اخیری پیغام سو
بیا ورته دشمن د کمیدوري نه راغلی دی. یعنی باجوړ نن په ټولینو لمبېدلې دي. هغه د ګلونو ښایسته رنګونو خال یعنی د بارودو اوازونو لړزولې دي.
په شمالي وزیرستان کې خلک وایي د پخوا په پرتلا اوس حجرې هغه شان نه دي پاتې. پاکستان وایي چې هغوی نشي کولی د نیټو اته سلوي غړي هیوادونه خفکړي نو ځکه ضروري ده چې د نیټو د رسد لارې پرانیستل شي. دا خبرې د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر د لندن نه واپسې پر مهال خبریالانو سره کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سلاله په چیک پوسټ نیټو په بمباري کې څلیرویشت پاکستانی پوځیان د وژل کېدلو وروسته تیر کال د نومبر د میاشتې حصې پاکستان د نیټو د غزمکنی لارې وتړلې. په اړه د اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال ریاض موسی خیل رپورټ اورو.
د شپږورځنۍ دورې په اختتام لندن نه د واپسې په وخت الوتکه کې خبریالو سره د خبرو اترو په وخت د پاکستان خارجه وزیر هینا ربانی کر وی چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان خلاف د بندیزونو هیڅ خبره نه ده شوې. خو ولې د اوږدې مودې راسې د ناټو د رسد لار تړلو په وجه د نړۍ اته سلويخ ملکونه د پاکستان نه خفه دي چې پکې ترکی او نور ملګری ملکونه هم شامل دي. د نوموړي وینا وه چې د دوی خفګان به د پاکستان په مفادو کې نه وي او باید چې دغه لار پرانستی شي. مشال ریډیو چې کله د میرمن هینا ربانی کر خبره د سیاسي او خارجه چارو د کارپو پروفیسر حسن اسکری په وړاندې کې خو نو هغه وی چې پاکستان د معاملې لا بې ځایه زور ور کړی دی او باید چې دا ډیره مخکې ختم شوی و. د زیاتوي
بنیادی مقصد اس قسم کے داسې اقداماتو بنیادی مقصد خو په پوهه کې راځي چې د سلاله پیښې وروستو پاکستان نړۍ ته خپل خفګان څرګندولو. خو داسې خبرې یو څو ورځو کې حل کول پکار وي. زما په خیال پاکستانی حکومت فکر کولو چې څومره دا معامله ایساریږي د دوی عزت به سوا کیږي او امریکا او نړۍ به دباو کې راځي. خو داسې نه وه، بلکې دا پخپلا د پاکستان په نقصان کې راغی او اوس پاکستان سره دا فکر پیدا شوی دی چې د ایسارتیا فیصله غلطه وه.
دغه رنگ د خارجه چارو یو بل کارپو او پیښور پوهنتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو د لوست د سانګې مشر اعجاز خټک وایي چې امریکې د تیرو سو میاشتو راسې دا خبره د مذاکراتو د لار حل کولو کوشش وکړو، خو چې پاکستان اونه منله نو کې دي شي چې دوی اوس د طاقت استعمال شروع کړي. دی وایي
امریکا ورته اوس دا وایي چې تاسو ډېر اهمیت لرئ پاکستان او پاکستان ملګرتیا کوي نو موږ ته به ډېر آسان شي. خو داسې نه ده چې صرف پاکستان نه بغیر موږ څه کولی شو، په ګرانه وي کو په تکلیف وي کو په بله به راته وکړو، خو دا کار به کېږي. تاسو ګورئ سوال بیانونه جذباتي سرونه به شروع شي چې امریکې دا وکړل او موږ به دا وکړو، موږ نه دي پکار، موږ هغه پکار دي. هغه بحث نه چې امریکا حدا کو خرابه ده، اوس کتل دي چې آیا پاکستان ته د امریکې د امداد څومره ضرورت دی او دا به کم ځای ته رسي. دا خبره
د یادونې وړ ده چې د تیر کال په 26 نومبر مومند ایجنسۍ کې په سلاله چک پوسټ د حملې وروسته پاکستان د امریکې نه شمسي هوایي ډګر خالی کړو او د ناټو د رصد لارې هم اتړلې، کوم چې لا تر دې دمه تړلې شوې دي. دا دې هم یادوي چې وړاندې ورځو کې د پاکستان د دفاع وزیر احمد مختار خپل یو بیان کې ویلي وو چې که د ناټو د رصد لارې خلاصې نه شوې نو پاکستان د نړیوالو بندیزونو سره مخ کېدی شي. دغه لړکې د نهې په ورځ د دفاعي کمیټې او د شورو په ورځ د کابینې غونډې رابلل شوې دي چې پکې به د ناټو د رصد لارو په معاملې غور کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا پاکستان د پارلیمان دفاعي کمیټه غونډه به سبا له پردې خبرې کوي چې آیا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لپاره د رصد لاره پرانیزي او کنه. که چیرې پاکستان دغه لار د شیکاګو د غونډې پورې همداسې تړلې وساتله، نو له دې سره به د دغه هیواد او امریکا او د سیمې په حالاتو څه اثر غورځيږي؟ تفصیل د فرخنده وزیر په رپورټ کې اورو.
د ناتو جنرال سیکرټری اندرس فوغ رسمسن د تیرې جمعې په ورځ ویلي وو که چیرې پاکستان په افغانستان کې میشته نړیوالو ځواکونو لپاره د رصد لارې نه پرانیزي، نو یو ځل بیا به د افغانستان د راتلونکي په اړه په یوې مهمې سرمشریزې کې د ګډون نه محرومه پاتې شي. سبا یعنی د مې په 14 به د پاکستان د پارلیمان د دفاعي کمیټې غونډه کیږي چې پکې به د ناتو ځواکونو لپاره د رصد لارو په خلاصولو خبرې کیږي. او د پاکستان مطبوعات داسې هم وایي چې کېدای شي د دفاعي کمیټې او له هغې وروستو په 14 نیټه د کابینې په غونډه کې مهمې فیصلې مخې ته راشي. اخوا د پاکستان د دفاع وزیر چودري احمد مختار په دې تیرو ورځو کې دا ویلي وو که چیرې دوی دغه لارې نه خلاصوي نو د اقتصادي بندیزونو سره مخامخ کېدای شي او دا به د هغه ټولو نړیوالو تړونونو خلاف ورزي وي چې پاکستان یې برخه دی. د دفاعي چارو کارپوه طلعت مسعود وایي د امریکا او پاکستان اړیکې لا هم نه دي ښې شوي، که څه هم دواړو غاړو ته کوششونه روان دي او یوه وجه دا هم ده چې پاکستان د ناتو د رصد لارو د پرانیستلو ترڅنګ نورو روانو حالاتو ته هم ګوري. تلت مسعود زیاتوي
Pakistan has yet to decide about reviving the logistic supply line and
دوی دا فکر کوي چې پاکستان به لا په دې اړه فیصله کوي چې د ناتو د رصد لارې پرانیزي او کنه، او بیا هغسې همکاري هم مخې ته نه راځي. څنګه چې باید د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او په نورو مسلو کې دواړه هیوادونه وکړي. خو دلته پوښتنه یوازې په ګډه د کار کولو نه ده، بلکې د رویې هم ده. او که حالت همداسې پاتې شي او امریکا دغسې سخته رویه وساتي، نو بیا مسله نور هم سختېږي، چې نه یوازې د ګډې همکارۍ بلکې د رویې پوښتنه هم راوچتېږي.
اخوا هنا ربانی کړ د برتانی نه د راتګ په وخت هم ویلي د سلاله د پیښې وروسته دوی خپل احتجاج په هر ځای کې خودلې او اوس وخت راغلی چې د ناتو د رصد لاره د اخلاص کړل شي. که چیرې پاکستان دغه لارې هم تړلې وساتي او د مې په 14 نیټه د افغانستان په اړه د امریکا په شیکاګو کې د سرمشریزې نه بایکاټ اعلان کړي، نو کېدای شي د هیناګر په خبره د 8 هیوادونو د خفګان سره مخامخ شي او د خپل ګاونډي هیواد افغانستان د امنیت چارو په ښه کولو کې د رول نه هم محرومه پاتې شي. د تیر کال د نومبر په شپږویشتمه د نیټو ځواکونو لخوا په سلاله چیک پوسټ د برید وروسته پاکستان دغه لاره د احتجاج په توګه وتړله او د افغانستان په اړه یې په بون کانفرنس کې د ګډون نه هم انکار وکړ چې دا یې شپږمه میاشت روانه ده دغه لاره لا پسې تړلې پرته ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د فرخنده وزیر دا رپورټ مو اورېدو. د تیرو څو میاشتو راهیسې نیټو ته د پاکستان له لارې په سامان وړلو بندیز لګولی شوی دی. څنګه چې تاسو واورېدل د بندیز وروسته د دغه کاروبار سره اړوند کسان وایي ژوندي په ټپه ودرېدلې دي او اوس په دې تمه ناست دي چې کله به دغه بندیز لرې شي چې دا ډول دوی ته ورپېښې ستونزې حل شي. په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د څو ټرانسپورټرانو او ډرایورانو سره خبرې کړې دي. نو اورو دا رپورټ.
د کراچۍ څخه د نیټو د پاره تیل او نور سامان وړونکو گاډو ډرایوران او مالکان وای د تیرو څه د پاسه شپږ میاشتو راهیسې په دې تمه ناست دي چې نیټو ته په سامان وړلو لګول شوی بندیز لري شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې نیټو ته د تیل وړونکو ټینکر یو ډرایور سوال محمد ویلي چې د کله راهیسې د غلار بند شوی ده ورسره جوخت د دوی ژوند د ستونزو ډک شوی دی.
روزې نه پاس نیټو بند نو بس مونږ هم خوشی نوستیو دیرو کې سر سر لکه پنځه لکه روپیه ټیکادارانو بکایي که کلم نیټو کولا شو مونږ به ګاډي راغون په مونږ دا سر پریوته چې بس پیسې نه لرو ګرځو ټیکادار ته سوال کو نه را کوي چې کار بند دی کښتو والا روشي مونږ له لاسه مرچې دمرې مجبوره کړي او کور نه ټیله پونونه راځي چې وړه نشته ګوري نشته بچین بیماران دي خو مونږ سره دې ته هېڅ درکم نه لګېږي چې ور بېلګو چې کومو خلکو ژوند بېلوړي هغو ټولو خلکو ته مشکلات.
د نصیر په نوم د ټینکر یو مالک وایي د تیرو شپږ میاشتو راهیسې یې ډېر کوشش وکړو چې خپل ګاډي ته نوره مزدوري پیدا کړي خو ټولې هڅې یې ناکامه شوې. د هغه په خبره که په پاکستان کې دننه ورته کار پیدا شوی وی تر اوسه به د نیټو په تمه نه کېناستو.
بیا چې په کور کې مونږ ته مزدوري مېلو شي مونږ بهر نه وځو لکه هلته کې چې په پاکستان کې مونږ ته ژوند مېلو شي دغو ګاډیو مونږ نیټو سره هېڅ تعلق نه ساتو. ما مطالبه دا و چې دغه ګاډي د نیټو ورته کولو کې که نیټو نشي کولولی نو مهرباني دې وکړي چې دغه لا چلیار ویل کې په پاکستان کې چلیږي مونږ له چلیار راکولی شي هر پلم لیار راکولی شي بس ځای لیم کولو کې ګوا درد راته کولو کې نو مونږ خو داسې نشو کړی چې بس مونږ دغه ته ولاړو. دا په ما باندې دا سر پرېوتو چې کور خرچه راسره نشته ما سره خپل ځاني خپله خرچه نشته درې واله روبند راځي ډرایور کلینډر مې دی ټول وږي.
پنځوس کلن داود جان وایي نیټو ته په سامان وړلو د بندیز ختمېدو ته یوازې د ګاډو مالکان نه بلکې په زرګونو نور خلک هم سترګې په لار دي.
ځکه چې مونږ د نیکونو د وخت نه د ترانسپورټ کاروبار دی ته چې کومه د سپلای چې بند ده نو بس داسې وګڼه چې د مونږ مکمل هر څه ورسره بند دي. تقریبا نټیر والله خفه دی هوټل والله خفه دی ځکه چې دا دا د ټیر او د هوټل او د ترانسپورټ چې څومره محکمانو دا ټوله ته متاثره شوې ده نو بس خبردای چې خلاص شي او روانه شي او روزګاری او کا بالکل شارټ دي د ډرایورانو تنخواګانې پاتې دي د کلینډرانو پاتې دي کورونو کلیو کې مشکلات ته بس دغه امید باندې ناست دي د هر څومره کسان چې متاثر دي په دغه کونو خلک ته متاثر دي په همدغه اسرا باندې ناست دي چې نن سپلای بحال کیږي او سبا بحال کیږي نو الله دې وکړي چې بحال شي او کنه بحال کیږي الله دې وکړي چې مکمل بند شي.
د ګاډو چلوونکي او مالکان وای د تیرو څو میاشتو راهیسې له یوې خوا دوی ته پاکستان کې دننه روزګار نه پیدا کیږي او له بلې خوا د دوی ګاډي د ښار په مختلفو سړکونو ولاړ دي چې له وجې یې ګاډو ته ورځ تر ورځې او وختې زیان لا پسې زیاتیږي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
تیر ورځ د پاکستان، افغانستان او ایساف پوځي مشرولۍ ترمنځ شوي ملاقات کې پاک افغان پوله کنټرولولو په اقداماتو او د پولې دواړو غاړو ته د هر قسمه بدو پیښو د مخنیوي په چارو خبرې اترې شوې دي. د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار احمد الله د دې هونډې په هکله رپورټ لري.
د پاکستان په فوزي هډ کوارټر پینډی کې د پاکستان، افغانستان او ایساف فوزي مشرولۍ ترمنځ درې ملکی کمیشن پنځه درشتم اجلاس وشو. د آی ایس پی آر د خبر پاڼې تر مخه د پاکستانی وفد مشري جنرل اشفاق پرویز کیانی، د ایساف وفد مشري په افغانستان کې د اتحادي فوز کمانډر جنرل جان ایلن او افغان وفد مشري جنرل شیرمحمد کریمی کولا. خبر پاڼه کې زیاته کړې شوې ده چې درې وڼو مشرانو ترمنځ پاکستان افغانستان پوله کنټرولولو په اقداماتو او پولي دواړو طرف ته د څه قسمه بدو پیښو د مخنیوي په چارو خبرې اترې وشوې. د پاکستانی مطبوعاتو د راپورونو تر مخه اجلاس کې په افغانستان کې ناټو لپاره پاکستان د لارې سپلای کولاولو معاملې هم خبرې اترې وشوې. خبریال او سیمایز چارو کارپو طاهر خان وای چې پاکستان افغانستان پوله په مکمله توګه خوندي کول لګران دي، خو دا قسمه غونډونه ډېرې مثبتې نتیجې مخې ته راوځي.
پیر اورست کوم غونډه په پندای کې شوی و، نو یوې مسلې ته اشاره شوی دا اواه هم په پوله باندې چې کوم یو میکانیزم دی د کنټرول، چې هغه کسان چې نیغ واړي دواړه غاړې اغي دواړه غاړو ته لاړ شي، د دې ځای نه اغل ته لاړ شي، او پاکستان هم دا ګیله اکثر کوي چې د هغه غاړې نه هم دلته خلک راوړي چې هغه دلته ورانی کوي. نو پخپل باندې ک پدی غونډه کې ډیر زیات سمخه تنفیج نه مورغله، خود غونډه کې دل هم زما په نظر باندې یو خبر مختګ دی.
خبريال او افغان عمر نظر لرون کې رحیم الله یوسفزی وای چې تیر کال نومبر میاشت کې د سلاله پیخې ورستو د غونډو اهمیت نور هم زیات شوه دی، او درې وانه ملکونو هغلار لټوي چې راتلونکو کې دا قسمه بد پیخې را مخې ته نشي.
کوم پیخې چې کوم شوي دي تر پوله باندې او اکثر کې چې خپل فهمي و یو بل سره صحیح رابطه نه دي، وړي چې رابطه مضبوطی کی خاص طور باندې چې تیر نومبر کې مومن قبایلی سیمه کې دا پیخ وش و، دغه نه پس خود دې غونډو اهمیت نور هم زیات شي. خو دا چې کوم غونډه دا دوی داسې غټه فیصله نشي کولی، غټه فیصله خو بیا حکومت کوي او دغه مشران کوي.
یاد دی وی چې په شپږشتم نومبر 2011 کې د سلاله پیخ وروستو د درې وانو فوزی ډلو د اعلی پای دا لومبه ملاقات وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لار به شو مومندو ایجنسی ته د مومندو ایجنسی د خوایزی امن کمیټې مشر ملک فیاض وای دا غو یو تن د طالب وسلوالو په بریک کې وژل شو دی او و نور زخمیان دي. خو ول طالب وسلوال دا وکوي د امن لخر 15 تنه وژل دي او ته زخمیان کړی دي. د مشال ریډیو خبريال نه تفصیل اورو.
بیگم اخم د بر محمد ایجنسی د تحصیل خوایزی پسیمه کې د طالب وسلوالو او د زئی امن لخکریانو ترمنځ انخته شوه چې د امن کمیټې د مشر ملک فیاض په وینا د هغوی یو تن مړ او زخمیان شوه دي. ول طالب وسلوال دا وکوي چې 15 تنه وژلي او اته یې زخمیان کړی دي. د پیښې په اړه مو کوم حال چې د ملک فیاض سره خبرې وشوې نو هغه وویل
یو کس څنګه تعمیز وړي سمرګل په نام او دا مړ زخمیان تقریبا سی واته کس زخمیان نو دا موږ یو فورس مانی اټیل کو بارډر مانی فورس دی دې د سپورټ د پاره د نور ګارډ کړل کنه بیا ګارډ د لار کې ناس کې مو ته دې دې زیات مستان ول دا تقریبا یو وجه
یاد دی چې له یوې مودې راهیسې د بر محمود ایجنسی په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي لخکریانو غړي د طالب وسلوالو لخوا په نخښه کولای شي او د بیگانې پیښې پر هم د طالب وسلوالو ویان احسان الله احسان په خپل سر اخیستی ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبر ایجنسی د باړې سیمې خلک وایي چې په دې سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو دوی د یو شمېر ستونزو سره مخامخ کړي دي او لا تر دې دمه یې څه نتیجې نه دي رابرسېره شوي. خو بیا پوځ وایي چې دوی پکې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دا چې د باړې د کشالې ته کارپوهان په کومه سترګه ګوري، په دې اکله باندې د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال دغه رپورټ اورو.
د خیبر قبایلی سیمې د باړې تحصیل په بیلابیلو برخو کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات روان دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې اوس د باړې شلوبر سیمې ته هم دغه عملیات غزول شوي دي او دغه سیمه د ځایي خلکو نه خالی کړې ده. دوی وایي چې د نمخ کې هم د باړې په سپاه، ملک دین خیل، اکا خیل، کوهی چوک او یوسف طالب سیمو کې پوځي عملیات ترسره شوي دي او د اکا خیلو سیمه د وسلوالو نه پاکه ګرځولې ده. د باړې سیمې خلک وایي چې په دې سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نښتو په مهال ولسی وګړو ته هم درنه مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د باړې سیمې یو تن د خپلو مشکلاتو په اړه مشال ریډیو ته وایي
مونږ مخ وایو پوند تقریبا چې د څلور کاله وشو چې لګاتار اپریشن دی او اپریشن دی او اپریشن دی او د خېتو خینو او تورې زګورونه نشته دی. خلک کیندې رزق پرمون شول په داسې حالات کې دي لکه وسته د مخ کې کوم خلکو کاډې کړي دي جلوزو کې په خلکو دل په جنوزي کيم کې وشي کني خال زوي گينا بل طرف له دوا شي کني د جناب زالوکا خودي کنه چالوکا خودي کې خو خير نو مصر په دا علاقه به چې مصر دا کم ظلم وزيتاي کې په څه وجه رسای کې.
د باډي سیمه د تاجر يونين صدر سيد وزير خان وای چې د دوی کاروبار سره ختم شوی دی او بازارونه هم بند پراته دي.
ډیر زیات توان وشو د کاروبار مکمل توګه بند دی. غیب اسنه
چې کوم دی د لږ زره کمو بیس دکانونه بند شوي دي، ورسره تقریبا 200 نه زیات وړې او پټې کارخانه بند شوي دي.
دا چې د باډي سیمې دغه کشالې ته کارپوهان په څه نظر سره ګوري او دوی څه حل ویني، په دې حق لباندې د سیاسي او قبایلي چارو کارپوه ایاز وزیر وای:
خلک په خپل ملک کې آی ڈی پیز کړل، بې درکه اکلو په تکلیف کړل، څو پورې چې دا علاقې خلک په دې معاملاتو کې شامل شوي نه وي، د باندې یا بارني خلک دا علاقه حل کوي، دا رنګ نه حل کیږي. دا معاملات وا قبایلو لا پرېږدي، په باڼه کې اپریدي دي، صحت پورې به شینواري هم کاروبار لري، نو دا دې اپریدو یا شینوارو ته پرېږده چې هغه د فیصله وکړي، بیا د هغې فیصلې په شا فوج حکومت ودرې یا د خلکو ومني. دغه طریقه ده
د خیبر ایجنسی د باډي سیمې د پوځي عملیاتو او د ځای خلکو د بې کوره کېدو او ستونزو په حق لمو چې کله د پوځ د اطلاعاتو ادارې او چارواکي میجر فضل سره رابطه وکړه، نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې موږ د باډي خلک د وسلوالو په رحم و کرم باندې نشو پرېښودی، او د وسلوالو په ضد د عملیاتو په وخت دا ضروري وي چې ځایي خلک دغه سیمې پرېږدي، نو باید عوام څه لږ ډېر تکلیف برداشت کړي. یاد دیوی چې د خیبر ایجنسی باډي سیمینا د نامنیو پوځي عملیاتو لامل په زرګونه خلک بې کوره شوي دي، او د کډوالو نړیواله اداره یا یو این ایچ سی آر وای چې د باډي سیمینا د بې کوره شویو خلکو شمیره د 2 لک نه هم پورته شوې ده.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
سبا ظفر د اوم جمعات ستکون کې واو په سلورمه نیټه د روانې میاشتې په باجوړ ایجنسی کې په ځانمرګي برید کې وشل شوې و. یوه ماشوم خور او ورور یې هم ورسره زخمیان شوي وو. د هغې د مرګ نه 2 ورځې وړاندې خپل یوې ملګرې ته د ترهګرۍ په اړه څو شعرونه هم د موبایل فون په پیغام کې لیکلي وو. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال د سبا د کورنۍ غړو سره خبرې کړې دي، په ګډه به واورو.
د روان میاشتې په څلورمه نیټه د باجوړ ایجنسی په هډ کوارټر خار سیمه کې شوي په ځانمر ګبرت کې د ووم جمعات زده کوونکي سبا ظفر هم مړه شوي وه، او یو ورور او یوه خوري زخمیان شوي وو. د سبا ظفر ماشوم ورور سات ظفر چې په برید کې زخمی شوی وو، د هغه ورځې حال داسې وایي:
زه پیپ کې نه باید یو پبلک سکول کې بس بس سټاپ تور دي، بس ما ته ملګری مال اپلیکیشن ولیکه چې زه کېناست، موریانې مې ولاړې بس کیسته یک تک نه تراز بیا هم لږ پوجان سو ډزې وکړې، موږ سایه زه سایر ته شوم، بیا چې کله هغوی ډزې بس کړې بیا زه روان شوم، خلک پراته وو ټوکړې ټوکړې نو لګېدلو مینې روانې فایدې خو ځان کور ته سمه چې مور پلار مې ویني.
مناهل ظفر هم په اول جمعات کې سبق وای، په 14 کې لاس او یو وخت په زخمی شوی دی چې لای هم علاج روان دی. هغه ورځ هغه سوالی دل
چې درز وشنو ما د سمندوالي هو یو بل سړی مو هغه منډوال نو هغه په دوله کې پریوته زه د دوله نه راوت زه د خپل نوم خبر چې دا خو دا لاس مې درکو.
د سبا ظفر پلار ظفر علی په باجوړ ایجنسی کې روزګار لپاره اوسیږي، او خپل کوری په ملکنډ ایجنسی کې دی. هغه وای سبا ډیره تکړه او منځګزار جنۍ و.
بیا ما سره غم شو، ما ورته یک دم دوي چې رغه څنګه د خبرې مبري چې نه ر خبرې مبري خو نه کولی، نو زه غزيته چې کوم ځای کې چې دوی پراتو دغه مخ کې زور نه نوتی مال ته مال شونه ما شونه ولي نیم نو چا پر سر نو چا خپا یو ځای پراته وسوک سی نو زم ذهني تور لکه ډیر زیات خفا کړم. هغه زما ضرور چې ورننه وته نو هغه وته بس ماته چې راړه ټینګه بدل لا طرف دي چې سي هغه پاک رسیدلې.
او دو سبا ظفر نه وای سبا به ورسره هر ورځ په دې بحث کاو چې ملکن نه باجوړ ته ولې ناراضي
چې تلو نو تلو په لوګرام مو کنه په درې ترو رن وی نو د دې وی بچی لکه په پرست من پرچې شو ورو شو للی جو په داګه نو شو تل نو په داګه وینګ ټول خپه شو. دا ډیره خپه و چې موږ ما کور پاک او د سې چل مو کا تاسو را نه لیکنه وسم موږ وې چې خدای کو تل وی ودای و دې نه ویتلې خو څنګه تل وی خو بس نو نصیب وای نه شو نو سبا وای.
د سبا ظفر مشر ورور چې په 12 جمعات کې سبق وای زیشان ظفر نومېږي، هغه وای کور والا ورنا تر د سبا د لیدو د خبره پټه ساتلی وای چې هغه مړه شوی ده.
نه جی زه دغه کوم سوابای کوم پیپر سٹارټ وای الته مې کم انکل شو راغوي کروما او وی ما ته وی بینک نه رالی چې کور ته زول کا لنګ بل کم نه کرور چې هغه وفات شوی دی. مونږ ته خدا سه پته نو خو هغه ته پته و ماته سنو ویلی کور ته رالی چې مونږ ته داسې پته ولګیدا.
د سبا ظفر یو ملګری چې په باجوړ ایجنسی کې اوسیږي نه یې خوښوله چې نوم یې څرګند شي. د سبا ظفر له اړخه هغه اخیرنی د موبایل فون پیغام چې په شیرونو کې دی
داسی ویل
بیا ورته دشمن د کومې لوري نه راغلی دی بیا مې باجوړ نن وینو لمبېدلی دی هغه د ګلونو ښایسته رنګونو خاص بیا نن د بارودو آوازونو لړزولی دی بیا د یوې مور چې شور اورم فریاد اورم چا ورله پسن ګنان یزدین بچې وژلی دی خدای د کومې دور د کوم ظالم ته پاتې شوي دی بیا زما د مرګ انسان زما رونه منلی دی
یا د دې چې په دغه پیښه کې د مړو شمېره په مجموعي توګه دېرش ته رسېدلې وه او د زخمیانو شمېره پنځه اویا وه
تاسو مشال ریډیو ته وګی د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دی لن خبرونه به د بوروال کا کړنو
امریکا وای په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره د سامان وړنې د تړل سو لارو د بیا پرانستلو لپاره له پاکستان سره جدي خبرې روانې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کرم وای چې که په افغانستان کې میشتو نیټو ځواکونو ته لار خلاص نه کړل سو نو د هغې په وینا پاکستان به زیان وویني د افغانستان په شمال کې یوې بمی چاودنې نه تنه وژلې دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د حساب ځواکونو لخوا په دې وروستیو کې افغان ځواکونو ته د امنیت د مسؤلیتونو د سپارلو هرکلی کړی دی د خبر ایجنسی انظامی او پوځي چارواکي وایي چې تیره شپه د باډې تحصیل په شلوبر کمبرآباد سیمه کې هغه مهال اته وسلوالو وژل سو چې هغوی پر یو چک پوسټ برید وکړ او ایران او د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي نړیوالې ادارې د ایران د اټمي فعالیتونو په اړه خبرې اترې په ویانا کې پیل کړې دي
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار احمد الله نو اوري چې په پاکستانی کورنۍ او رسپانو کې د بیلابیلو اداریو مهم ټکي سي دي
نن د ملک زیاتره اردو او انګریزي ژبو رسپانو د خارجه وزیر هینا ربانی کر بیان او پاکستان امریکي او افغانستان فوزي مشرانو ترمنځ شوی ملاقات په خپل سر خبرونو کې راخسته دي انګریزی جبی ورسپانه بزنس ریکارډر او ایکسپریس ټریبیون او اردو جبی ورسپانه ایکسپریس په خپل سرخیانو کې لیکي چې پاکستان خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي دي چې ناټو لپاره سپلای خلاصولو وخت راغلی دی که پاکستان سپلای بحاله نکړي نو مشکلات ورته پیدا کېدای شي د ترکی په شمول ټولو ملګری ملکونو پاکستان ته ناټو لپاره د سپلای خلاصولو ویلي دي ورسپانه جنگ او مشرق خپل سرخیانو کې لیکي چې ناټو سپلای بحالې لپاره د پاکستان امریکې او افغانستان فوزي مشرولۍ ترمنځ رابطې تیز شوې دي او د لړکې 13 ورځ په پینډۍ کې درې ملکی کمیشن یو اجلاس هم وشو چې پکې په پاک افغان پولا د ترهګرۍ په ضد مرستو په شمول په نورو یو شمېر مهمو چارو خبرې وشوې ورسپانه ایکسپریس په خپل ادارې کې لیکي چې 13 ورځ د پاکستان فوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره په افغانستان کې د اتحادي فوز کمانډر جنرال ایلن ملاقات وکړو چې پکې نورو یو شمېر مهم معاملاتو په شمول ناټو لپاره سپلای خلاصولو په چارو هم خبرې وشوې ورسپانه لیکي چې پاکستان په ځینو شرطونو سره د ناټو سپلای لاین خلاصولو ته تقریبا تیار شوی دی او امریکې لخوا ورته هم داسې اشاره ملاوي شوې دي چې هغوی به هم خپل رویه کې بدلون راولي او ایساف مشر جنرال ایرن پاکستان ته راتګ هم د دې سلسلې یو کړی ده ورسپانه اخیره کې لیکي چې امریکې او ناټو ته نن پاکستان د لارې سپلای ضرورت دی سبا افغانستان نه خپل فوزونه وستو کې به هم امریکې ته د پاکستان د مرستو ضرورت وي نو که په دې اعتبار ورته وکتل شي نو پاکستان او امریکا ترهګرۍ خلاف جنگ کې اصل اتحادیان دي نو امریکې لپکار ده چې هغوی په سلاله پیښه په باقاعده توګه د پاکستان نه معافي وغواړي ورسپانه آج خپل اداریه کې لیکي چې امریکې سینټ د خارجه امورو کمیټې مشر سینیټر جان کیری د کمیټې اجلاس ته خپل وینا کې ویل چې پاکستان د خپل خاورې نه د ترهګرو پټنځایونو خاتمه لپاره امریکې سره نور مرستې هم وکړي او که پاکستان داسې نه کوي نو امریکا به د خپل ځانه کاروایی کوي ورسپانه لیکي چې سینیټر جان کیری د بیان نه ظاهریږي چې موجوده وخت کې هر امریکایي چارواکي ناټو سپلای بحالې لپاره په پاکستان دباو زیاتوي او دغه وجه ده چې پاکستان ته ورکړې کېدونکي امداد نه صرف کمېدو خبرې کیږي بلکې دا د ناټو سپلای بحالې سره تړلې کیږي ورسپانه لیکي چې د صورتحال کې د ملک سیاسي او عسکري مشرولۍ زیاتې ذمہواري جوړيږي خو د افسوس مقام دی چې زمنګ سیاسي او عسکري مشرولۍ ته د قومي سلامتۍ او د مستقبل هیڅ فکر نشته او دوی په خپل منځي اختلافاتو کې مصروف دي په کار د چ په نړیوال کچ پاکستان ته ورکړې کیدونکو دړکو فکر وکړي شي او داسې پالیسی خپل کړي چې د پاکستان فائدہ پکې وي مشرق ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا تعلیمي بجټ کې
کې زیاتواله یو ښه خبره ده، خو دې سره سره بعض نور اقدامات هم ضروری دي. او دا خبره هم د چانه پټه نه ده چې برطانی حکومت د تعلیم لپاره اربونه روپۍ ورکړي دي، نو باید چې هغه هم په سم ځای ولګولې شي. اداریه زیاتوي چې دغه اقداماتو کې تر ټولو اول د کرپشن ختمول، بیا د قابلو خلکو اخستل او د فنډونو څارنه کول شامل دي، ځکه چې وړاندې وختونو کې دې سیزونو ته پام نه دی ورکړی شوی، نو ځکه تعلیمي حالت ډیر خراب دی. اداریه وایي چې که د ادنا تعلیم دپاره د استادانو برتی کول شرط 14 یا 14 کېښودی شو او هغوی ته یو هدف ورکړی شو، نو هیڅ ګرانه نه ده چې د اعلی معیار تعلیم ته لاسرسی ونه شي. هیله ده چې حکومت به د بجټ زیاتولو سره سره په دې اقداماتو هم غور کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے ایف پی خبری ایجنس لیکي، افغان ولسمشر حامد کرزی د هغه ولایتونو ولسوالیو نمونه په ډاګه کړ چې د وخت انتقال دریم پړاو کې به امنیتي چارې د نیټونه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شي. ولخوا ډی پی ای خبری ایجنس یوې ویبپاڼې د شمیرې په اړه لیکنه کړې چې د ائتلافي ځواکونو د مړینې شمیره ښایي. د دواړو مقالو غټ کې په دې رپورت کې وړو. اے ایف پی خبری ایجنس لیکي، افغان ولسمشر حامد کرزی د اتوار په ورځ د نیټونه امنیتي چارې افغان امنیتي ځواکونو ته د سپارلو نوي پړاو په لړ کې د سیمو نمونه اعلان کړل. د دې اعلان له مخې به د افغانستان د آبادۍ 15% برخه ځایي امنیتي ځواکونه سنبال کړي. د ولسمشر ماڼۍ نه جاری کړل شوی بیان وایي کاپیسا به په هغه 11 ولایتونو کې شامل وي چې د افغانانو تر کنټرول لاندې به راځي. په دغه ولایت کې فرانسوي ځواکونه ځای پر ځای دي. د نیټو سیکرټري جنرال اندرس فوغ راسموسن د دغه ګام هرکلی وکړ او وی ویل چې په 2014 کال کې د بهرنیو ځواکونو د ویستلو پروسه مکملېدلو سره سم به د نیټو جنگي رول ختم شي، خو په دغه سیمه کې به معامله جاری وي. بلخوا د ائتلافي ځواکونو امریکایي کمانډر جنرال جان ایلن هم د دې ګام په ملاتړ کې وویل. د کرزی اعلان د دې ثبوت دی چې افغان ملي پوځ قابلیت او صلاحیت لري چې په خپله امنیتي چارې سنبال کړي. د نړیوال سوله ساتم مرستندویا ځواکونو یا د ایساف په خبره، د وخت انتقال پروسه به د 1290 تر 13 میاشتو پورې وخت واخلي. د اژانس په خبره، د وخت انتقال په دریم پړاو کې به 122 ولسوالی شامل شي چې په 1400 ولایتونو کې به د شامل ولسوالی او شمیره 260 ته ورسیږي. اژانس لیکي چارواکي د دې پیژندنه کوي چې د وخت انتقال په پروسه کې چیلنجونه موجود دي. بلخوا ډی پی ای خبری اژانس لیکي یو ځانګړی ویب پاڼه icasualties.org چې د ائتلافي ځواکونو د مړینې شمیره ساري، وایي چې د 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د ائتلافي او نیټو ځواکونو د مړینې شمیره د 3000 نه اوښتی ده. د ویب پاڼې په خبره په دریو کې دوه برخې د امریکایانو راځي چې په افغان جګړه او د هغې سره تړلي شخړو پر مهال وژل شوي دي. اژانس د ویب پاڼې شمیرې حواله ورکولو سره وایي په دې کې 2009 سرتیری په افغانستان کې وژل شوي دي او باقي په نورو ځایونو کې وژل شوي دي، چېرته چې د امریکا په مشرۍ د ترهګرۍ ضد جګړه کېږي. ویب پاڼه وایي سږ کال په افغانستان کې 150 سرتیری وژل شوي دي چې تېر کال دغه شمیره 1568 وه. په دې کې هلمند ولایت چې پکې د کوکنارو زیاته کرنه کېږي د ائتلاف لپاره تر ټولو خونړی ثابت شوی. ګارډین رسپاړه په خپل یو مقاله کې لیکي چې دوه برتانوي کارکونان د دوو افغان پولیسو لخوا وژل شوي دي او په افغانستان کې د کال 2001 نروان عملیاتو کې تر دې دمه د برتانوي ټول 1400 پوځیان وژل شوي دي. مقاله لیکي چې دا وژنې د افغان حکومت او اتحادي ځواکونو دواړو لپاره مشکلات زیاتوي. د دې مقالې نور مهم ټکي د انیسا اجمل نورو.
روزپانا گارڈین کې ایما گراہم ہیریسن او راجیو سیال لیکي چې دوا برتانوی پوزیان د دوا افغان پولیسو لخوا وجلی شوې دي. د برتانیا د دفاع وزارت وایي چې د رائل ایئر فورس یو تن او د فرست بټالین ویلش گارډز یو پوزی د تیری هفته پر ورځ په سویلی هلمند کې وجلی شو چې کله دوی د افغان چارواکو د یوې غونډې پر مهال حفاظت کولو. د روزپانې تر مخه سخکار په افغانستان کې په هر وو ناټو سرتیرو کې یو تن د افغان ځواکونو لخوا وجلی شوې دي. په افغانستان کې د بریدونه چې پوز ورتا زرغون او شین بریدونه، یعنی پرله پسې بریدونه وایي، دا په داسې حال کې زیات شوي دي چې د افغانستان نه بهر ملکی ځواکونه په دې هیواد کې خپل شمیره را کموي. روزپانه د ایساف لاړه خلیکی چې په کال 2011 کې د افغانستان ځواکونو په 21 بریدونو کې 15 پوځیان وجلی شوي دي او دغه سي سخ کال په 14 بریدونو کې 2 پوځیان وجلی شوي دي. په افغانستان کې د کال 2001 نه روان عملیاتو کې د برتانیا ټول 1400 پوځیان وجلی شوي دي او د دفاع وزارت وایي چې په دې کې زیاتره د افغان ځواکونو لخوا وجلی شوي دي. د روزپانې تر مخه د وجنې افغان حکومت او اتحادي ځواکونو دواړو لپاره مشکلات زیاتوي. په کال 2014 کې کې د بهر ملکی ځواکونو د تلل وروسته د افغانستان د پوځي کړنلارې د ټولو لویه ترجیح د افغان ملي پوز او پولیس تربیت دی. روزپاڼه ګارډین لیکي چې د تیرې هفتې پرواز د شوې پیښې پړه طالبانو پر غاړه اغستې ده او طالبان د داسې بریدونو پړه هم په سر علي چې دوی غواړي چې دوی یې وکړي خو په اصل کې دوی نه یې کړې. روزپاڼه د یوتن هیمن لخلي لیکي چې د افغانستان ټولنه داسې ده چېرته چې خلک خپل خفګانونه د تشدد له لارې حل کوي.
داوا انیسا اجمل. واشنگتن پوسٹ رسپانے پا افغانستان کے دا نیٹو امریکائی جنرل جان ایلن دا مشن بدلولو پاڑا مقالہ لکھ لیدا. رسپانے وائی دا نوموڑی دا نوے کرنلاری سر امریکائی صدر او داغ سلاکاران خوشحال دی. دا جان ایلن حکمت عملی دا دے سر تڑ لیدا سنگا افغان امنیتی زواکون امنیتی چاری زر سنبال کری چی دا ڈول دا دوی زواکون زر دا داغ حیواد نوسی. دا مقالے مهم برخی پا دے رپورٹ کیا ورو. واشنگتن پوسٹ رسپانه لیکي د امریکایي صدر بارک اوباما له خوا سخ کال تر اوړي د دیرویشتو زرو ځواکونو وسلو حکم سره سم د ائتلافي ځواکونو امریکایي جنرال جان ایلن په افغانستان کې د خپل هیواد پوځي مشن شکل بدلوي. د غواړي اوږدمهاله ترهګري ضد کاروایانې د جاري ساتلو پر ځای افغان امنیتي ځواکونو ته د ذمهواري سپارلو بهیر توند کړي. د رسپانې په خبره هغه پلان لري امریکایي او نیټو ځواکونو ته حکم ورکړي چې په روانې ګرمۍ کې د افغانان د هیواد د بیلابیلو برخو په ګډون په هغه سیمو کې هم مشري په لاس کې واخلي چې مخکې د واک انتقال لپاره مناسب نه ګڼل کېدل. رسپانه د جنرال جان ایلن د خلیل کی چې کمانډرانو ته دا هدایت دي چې افغان وګړي دې په جګړه کې مخکې راولي. رسپانه لیکي په راتلونکو سومیاشتو کې په غزنی ولایت کې چرته چې به امریکایان اخیری لویه کاروایی کوي په داسې وخت کې جان ایلن امریکایي اوږدمهاله هدفونه راکموي. رسپانه زیاتوي افغان حکومت کې اصلاحات راوستلو د ولس ساتنې او امنیتي کاروایانې تر هغه کول تر څو افغان ځواکونه په خپله د ذمهواري اخیستلو جوګه نشي پر ځای یې د امریکایی پوز نوی راغلی ډله پلان لري پر روان اوړي کې د طالبانو خلاف کاروایی وکړي. د دې فکر نه پرته آیا افغان پوځیان په خپل سر ذمہواری قبلولی شي او کنه؟ رسپانه لیکي د دین وړاندې د 2002 کال راهیسې په افغان جګړه کې شپږو امریکایي جنرالانو غوښتل طالبانو ته لوی زیان ورسوي او د هغې لپاره جدا جدا حکمت عملي کاروله. خو د رسپانه په خبره دا اعلان دی چې د افغانستان پر راتلونکي ډېر اثر غورځولی شي او د نورو په پرتله د بیړنیو وختونو کمانډر دی. هغه د ځایي حکومت پیاوړي کول او د هیواد اقتصاد ښه کولو هدف محدود کړي. د هغه عملي کړنلاره له دې سره تړلې ده چې د سپینې ماڼۍ د غوښتنې سره سم دی امریکا زر د افغانستان نه وځي او افغان امنیتی ځواکونه د پیاوړي شي چې دا ډول د طالبانو مخنیوي کولی شي. واشنگتن پوسټ لیکي که څه هم افغان پوز تر دې دمه کمزورې مشرتابه لري او ورسره د سامان د رسد کمې دي خو ایلن باور لري چې افغان پوز ته امنیتي چارې زر د سپارلو سره به امکانات زیات شي چې د امریکا موجودیت کمېدلو سره به هم دوی خپلې ذمہواری په ښه توګه سرته ورسوي. رسپانه لیکي د ایلن سوچ سره د امریکا د دفاع مرکز یا پینټاګون او کیپیټل هیل کې ډېر خلک مطمئن نه ښکاري خو بیا د جنرال د پلان سره اوباما او د هغه سلاکاران خوشاله دي ځکه چې د ده د کړنلارې سره به په راتلونکي کال کې اضافي ځواکونه زر د افغانستان ویستل ممکن شي. اوباما د ایلن ستاینه کړې چې وړاندې نورو جنرالانو ته دا نه و ملاوه خو رسپانه زیاتوي د دوی ترمنځ ښه تعلقاتو بیا هم د ایلن کار نه دی آسان کړی. په روانو سو میاشتو کې دغه د کاروایانو په فهرست کې ډېر پیچلي کارونه شامل دي چې کوم جنرال ورسره مخامخ دی. هغه ته ډېر ویش سره پوځیان ویستل دي، پوځي اډې بندول دي، سامان ورته مقررول دي او افغان پوځیانو ته تربیت ورکول دي. د دې سره سره هغه ته نوي سلاکاران ټاکل دي چې د افغان ځواکونو مرسته وکړي او د افغان ولسمشر حامد کرزی د حکومت سره د امریکایي پوځ د موجودیت په اړه په شرطونو خبرې وکړي. د ایلن په خبره په 2014 کال کې به د کاروایی ماحول تر ډېر حده مختلف وي.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
مشال ریڈیو تا وگیه. په کوټ مینا درګه کې جنکو های سکول کې د ساينس مضمون استاد نشته ورسره د نور استادانو شمیره هم پکې کم ده. د دې کلی آبادی تر شل زره ده او لس غواړي چې د دې سکول د استادانو شمیره پوره شي چې دا ډول د تعلیم سلسله جاری وي. د مشال ریډیو خبریال اسرار اتل په دې اړه رپورت لري.
د ملکن جنسې په کوټ مینا یونین کونسل کې د جنکو په سرکاري سکول کې د استادانو کمې دي. کوټ مینا چې د درګې نه په 25 کیلومتر کې پرته یو غریزه سیمه ده او لګو خوا شل زره آبادی لري، ولې د جنکو د پاره په یو سرکاري سکول کې د اوږدې مودې راسې د استادانو سخت کمې دي. د مینا یو ځای اوسیدونکو په دې اړه مشال ریډیو ته داسې وایي.
زمانو حضرت غنی د مینا اوسیدونکو کې مندلته کې جنکو د پاره یو های سکول دی، خو هغه کې مطلب چې د استاد ډېر کمې دي، نه پکې د کرایه ولا هډ ماستر شته، د اوسه
پورې ساينس ټیچر مده چې پدې کې نه درغلي او پدې کې مشمون ته مده چې یو کلاس نه دی لګیږي نو زمونږ علاقه چې دنو دا په غریزه علاقه کې لري ډېر ایجوکیټډ دي زمونږ خلک چې دې نو دا د تعلیم سره ډېر شوق لري او بیا خاص کر د زنانو د تعلیم سره مده چې لګه شوق لري
سکول کې د استادانو کمی مشمون د ساينس په ځای په آرټس مضمونونو خستلو مجبور کړي د طالب علمانو زده کړې د غلط سرنګ تر سره کیږي په دې اړه د مینې اوسې دن کې بچا خان وایي
په 18 سال کې ولته موږ هډ ماستر نه لیدل ساينس ماستر په دې سکول کې نه لیدل ځکه چې دا کوم استادان دي هغه اوس د وټو چارتا ساينس مخله تاسو آرټس مخله ځکه چې د ساينس ټیچر دوی سره نشته دلته کې اوس په دې مخ کې کال کې و سره داسې کسانو داخله غستو نو هغه بیا د پرایوټ لکه د مشمانو په ډونیشن باندې چې 200 300 روپۍ ور راغونډ کې او هغه جنې لور کړو دغه په درې میاشتې کار ورته هغه وکړو هغه د اوسم لګي دوی سره په ریګارد باندې شته چې ځکه چې د دې کوم ساينس سبجیکټ نه پاره باندې دا ماشوم پرایوټ ماشوم د سته ورل به وکړي کنه لکه دې سره ساينس استاد نشته
د استادانو د کمی تر څنګ د مینې دا سرکاري سکول د ټاټونو او بو د اسانو څخه هم محروم دي دغه کلی اوسیدونکو اساق مشال ریډیو ته دا سیوای
ټاټونو د کمې د فرنیچر نشته کم ډیسکونه دغه چي دي نو زیات تر کم دغه چي دي هغه نشته د سکول کم سہولیت دغه نشته
د مینې دغه سکول د استادانو د کمی او د نور اسانو د نشټوالي په جواب کې د پاکستان پیپل پارټي سره تړاو لرونکو دغه سیمه ایم پی اے محمد علي شاه بچا دا سیوای یی
زما خدا به خیر مینې کې مده اوس اپګریډ کو مو څه بوره بګای سکول نه وي زما په علم کې خدا سي دي دغه نه راوځي چې یا په سټاف کې مینې یا په دغه نه اوس بوره خو په ګر ته ټیک ټاک اوس زما ته پوسو کم کو ان شاء الله وګو
د سیمه د ولس په غوښتنه باید حکومت دغه سکول کې د استادانو کمی پوره کړي هر هغه اسانی پکې پیدا کړی کوم چې دی اسکول د ماشومانو ضرورت وي اسرارتل مشال ریډیو کوټ مینا ملکن ایجنسی
تاسو مشال ریډیو ته وګیئ په کابل سیمه شمالي وزیرستان کې خلک وایي چې د غلطه به پخوا حجرې آبادې وي چې تر شپې نه وخت پورې به پکې د مینې وفا او خلوص خبرې وي او په مقامی طریقو سره جوړ کړل شوی د موسیقي آلاتو سره به کلیواله سندرې خورې دي چې د ورورولي او اتفاق یو علامت وو دغه خلک وایي چې اوس دغه حجرې هغه شانتي نه دی آبادې او ویرانه پرتې دي د مشال ریډیو همکار په دې اړه رپورت لري
یو داس وخت هم وو چې د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان په جامع یعنی حجرو کې د موسیقي محفلونه لګیدل په مقامی تور سره جوړ کړي شوی د موسیقي آلات لکه سریندا ربا بجا منګي تمبل او ور سره کلیواله سندرې په هر حجره کې چې پاغي کې باد امینې وفا او خلوص خبرې وي خو د وخت د تیرېدو سره سره د خلکو په مزاج او تور طریقو کې هم بدلون راغلو او نن سبا اغه محفلونه اغه مینا او حجره ډانګې یعنی ورانې شوې د شمالی وزیرستان غرایز سیمه سپینوام کې خلک د بدلون ته پس نظر ګوري د سیمه مشر اکبر خان وای
د زندان خلک کې مو د میجو ته نوسوي د سرندو ژغې دی او د غا د کلی د کومي خلکو سره نو خلک سره چې کومه د نیوز وکړو نو د دا سندرې ویل چې کومه د په وښه چې کومه ډېر مشهور خلکو چې ما چې عجبي بلی او پر ویډیو په شاور نه غږ غدل چې کومه سندرې ویل په زندان وښه د سرندو او رب پینوي بیا د رب پینې چې کومه دغه اسخانی بول دغه دربو پویا د خواند وک دمر اتفاق وو چې تو وی چې پردیکل نو سړی روغ تو چې مو دی یو رته دمر خواند او پښه پدای لا کاش
شاید خان وای چې داسې غوندو نه با په خلکو کې ډیر امینا او اتفاق راتلو
مینا محبت سره یو ته د اتفاق بالکل داس مخصوص دانه چې دا د بلکل سړی دی خپل ورنه غوند ډیر امینا محبت وو دغه وجنه دا ژغه ده چې اتفاق اتحاد په کلی کوم شروع شي
زوبیر خان وای چې اوس خلک خپل حجرو یعنی بیٹکونو پورے محدود شوی دی او اجتماعی اجرے شاڑے پرتی دی
ا وس نشتا انجری دغه سے خوشی پوتی دغه سے شاڑے پوتی دی ویسے وس پر انجریکشن وی دغه سے لک جنی روشی او خپل ار سڑی لک وس بیٹک تا انجراشتا او ډیر سیکوینه په خپل قسم وی پکشه یانه بعد بعد اسړی کرته لوټ شي
اکبر خان د پخوانی سندرو په اړه مشال ریډیو تا وای
نو وری بل د غډر خوشلی غوډه وا ډیر مزدور او زیو دغه د سندرو ور سره ویل د خلکو وسنوسه د مشرونو تنسی ډیر د ادب سره سندره واغه د سن لکه دنن سبو دا سندره وی دا موتا نه ری دی دی ټیک می داړه واړه دا چارې دې درګر دی نه سره سرګ خمار دې دا سندره به پکشه دا به پښه ویل چې کی مته اورډر زیات خوان کو اوس خدا غا دې ډیس په نه منا کی ساده پات نه لګي دا وړي کی وړي کی په دې شان مشتا زه هم شو اورانه خو دا مشتا خپل ری دی چې ګلنار بیگم ته ورکل دی واغه چې کی ګلنار بیگم خو ویل دا سندره زما
Thank you. د سیمې خلکو په وینا اوس هم پخوانی خلک د حجرو کمې محسوسوي چې غواړي یو ځل بیا دغه حجرې آبادې شي، ځکه چې دوی اجتماعي حجره د اتفاق، مینې، خلوص او ورورولۍ یو علامت ګڼي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان تعلیم محکمه وایي چې پاکستان د نیټو سپلای بندیز سره د افغانستان زده کوونکو لپاره 3 میلیونه د نصاب کتابونه هم د بندیز کادي چې 53 لک زده کوونکي د متاثره کیږي. دوی وایي دغه بندیز دې پورته کړل شي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
په کابل کې د افغانستان تعلیم محکمې ویان امان الله ایمان وایي چې د پاکستان له اړخه د ناټو لپاره د وړونکو سامانو بندیز سره د افغانستان زده کوونکي هم متاثره کیږي. دغه زده کوونکو په لکونو کتابونه په کراچۍ کې په کنټینر کې بند پراته دي.
د نومبر د میاشتې نه تر ننه پورې د کراچۍ په بندر کې زمونږ 4 میلیونه کتابونه چې واو یا کنټینر کېږي. د هغې ورځې راهیسې چې د پاکستان او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د پاکستاني عسکرو د وژلو له کبله تجارتي او سیاسي روابط ځنډیدلې دي، نو زمونږ دغه کتابونه هم بند شوي دي. دغه کتابونه موږ سره نړیوالې ټولنې مرسته کړې ده او په دوبۍ کې چاپ شوي وو. دغه کتابونه زمونږ ډېر شدید ضرورت دی او دغه کتابونه د یولسم، دولسم او لسم ټولګیو لپاره چې مخکې دا چاپ موږ نه درلودو.
د تعلیم محکمې ویان وینا دا چې د دوی دولت د لوی ستونزو سره مخ دي او دا توان نه لري چې خپل وطن کې زده کوونکو لپاره کتابونه چاپ کړي. دوی ویل چې دا کال زده کوونکي د نوي نصاب څخه فائده پورته کولو څخه پاتې شول.
زمونږ تعلیمي پلان خدا و چې دغه باید کال له آغاز نه مخکې راورسیږي او شاګردانو ته توضیح شي، خو متاسفانه توضیح مو نه شوی کړلی. اوس ما هم هڅه داده چې دغه مشکل به عجله د یو لار نه حل کړو، اما د دائم لپاره که دغه تړل کیږي او یادته دو پورې تړل کیږي چې کله د ناټو او پاکستان هیواد د روابط بیرته جوړ شول او ټولو ته اجازه ورکړو، دوی ته به اجازه ورکول کیږي. زه فکر کوم زمونږ دغه د ایجوکیشن سیستم د ډیرو چیلنجونو سره مخ کې او مخ کړی دی، خو متاسفانه ورونه رسیدل نو موږ بیرته فکر کړی دی چې په راتلونکي کال کې بعد د کانکور په اگزامینیشن کې بیرته د همدغه پخوانیو کتابونو نه هغه سوالونه او کوشنې راځي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. داسې تازه معلوماتي په کوټه کې په اف سی ځواکونو باندې بریچ شوې دي. دا وخت را سره د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر د کوټه نه د ټلیفون په کار خدي. خدای نور، د 14 د سرنګوالي په اړه راته معلومات راکې.
مننه. عملی حال که تاسو ول د کوټه علامه چوک کې مده چیرته کې او 14 سوي دا په دې کې تر اوسه پورې د ډاکټرانو په وینا چې یو د ملیشا ځواکونو سرتیری وژل شوی او د عامو وګړو په شمول په دې کې تر 15 پورې کسان په دې کې ټپیان شوي دي. 14 په علمو چوک سیمه کې شوې ده او تر اوسه پورې د 14 د څرنګوالي په اړه نه هم نه دي معلومات. نسته پولیسو او امنیتي ځواکونو څه نه دي ویلي چې دغه ځای پر ځای شوی. بمو ریموټ کنټرول بم 14 په دې اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. خو تر څو پورې چې دلته په دې کې مارک او شوبله ده په دې کې یو وژل شوی دی د امنیتي ځواکونو، 3 نور ټپیان دي او له دې سره عام وګړي چې په دې کې نارینه، ښځینه او ماشومان هم شامل دي تر 15 پورې نور ټپیان دغه وخت د کوټې سنډي من روغتون ته راوړل شوي دي.
خدای نور، د دې بریک ذمہواری تر دې دمه خو چانه ده قبول کړي.
دخه لږ وخت شوی دی او تر دې دمه د پیښې ذمہواری چا قبول کړي نه ده، ځکه چې وخت یې بخې ډیر لږ شوی دی.
ډیر مننه. تاسو مشال ریډیو ته وګیئت په کوټه کې د 14 په اړه تاسو معلومات واوریدل. تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. د پېښور ارباب نیا سټیډیم کې د امن پنوم په ولنی ځل د T20 کرکټ ټورنمنت شروع شوه دی چې د تنظیم کوونکو په وینا مقصد یې امن خورول دي. په دې اړه د پېښور نه د شبیر احمد جان دا رپورت دی.
دا خیبر پختونخوا سرخار پېښور ارباب نیا سټیډیم جمخانه کرکټ ګراوند کې د امن پنوم په اولنی ځل د T20 یا شلو اوورونو کرکټ ټورنمنت شروع شوه دی. دغه ټورنمنت تنظیم کوونکو په وینا د دې مقصد پسیمه کې د امن پیغام او د امن فضا خورول دي. د ټورنمنت کې د پیښور بیلابیل کلبونو لوبډلې ګډون کوي. دا لوبغاړي وایي چې لوبغاړي د امن ښه سفیران جوړېدي شي او چې دوی ته دغه رنګ موقع ملو شي، د دې په پښتنه سیمه د امن نوستو کې غټ کردار لوبوي. دغه لوبغاړو مشال لیډو ته صدا رنگ ویل.
زمونږ نومان دی دا کرکټ زمونږ په معاشره کې مطلب یو قسم له امن غټ لري جوړ شوی ده، ځکه چې زمونږ خلک خو ستر دی پوره چې د کور نه راوتو د هم یریږي چې مونږ سره بازار ته لاړ شو او پس زمونږ جمدی یو کنه ویو. نو کرکټ سره به دومره شي چې مطلب سکیورټي مطلب مسایل خو بارځي کی وي، خو بیا هم کرکټ سره به دومره شي چې عوام به لګ مطلب ذهن به بل طرف ته مایل شي.
زمونږ مومن خان دی، خان کرکټ کلب نمائندگی کوم ایز ا کیپټن. لو به سره مطلب د خلک
انجوائمنٹ بکئی اغه سره بچکم دین او غکما یرا چکم اوس دې ټیم کې دا اغه خلکو په زړونو کې لگا هونته لگا هونته وب ختم شي کنه
دا دغه ټورنمنٹ تنظیم کون کی د پیخور ضلع کرکټ ایسوسیشن سیکرټر اصغر قدیلر کې وای چې د لوبو په ذریعہ دوی هڅه کوي چې د پښتنو پرم نه پیژنګلو نړۍ ته پګوت کی
امن کرکټ ټورنمنٹ په نوم باندې ده د دې مقصد دار چې امن راوستل کو نن سبا دنیا چې کوم حالات روان دي ټیریزم چې کوم روان دي پر دنیا کې او جنگ حالت دی دنیا کې اغه کې د خیر او بیا سپیشلی کرکټ ډیر اهم کردار ادا کولی شي دې کې د افغانستان ټیم هم دی اغه راغلي دي ان شاء الله موږ د امن راوستو یو کوشش ته چاغه کې به ضرور کامیابی
یادونه ولدا چې د امن په نوم شروع شوی امن ټی 20 کرکټ ټورنمنت په دروان میاشتې د رښتمې نیټې پورې دوام لري او دې کې خوشاله د ټول پیښور څخه شپاړس لوبډلې ګډون کوي شمیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
په جلال آباد کې د یکشنبه یا اتوار په ورځ د سلورو لوبډلو ترمنځ د منان جام په نوم د کرکټ سیالۍ پیل شوې دا سیالۍ به سلور ورځې روانې وي چې هر لوبډله به دوه دوه لوب پکې ترسره کړي چې ګټونکو لوبډلې ته به پکې د منان جام په نوم کپ ورکړل کیږي نور حال په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په یو رپورت کې راکوي
په جلال آباد ښار کې د کرکټ د سلورو لوبډلو ترمنځ د شهید منان جام شلاوریزي سیالۍ پیل شوې د افغانستان په ختیځ کې د کرکټ بورډ مطبوعاتي ویان عطاوله خوګیانی مشال راډیو ته وویل چې دا سیالۍ به سلور ورځې روانې وي چې هر لوبډله به پکې دوه دوه لوبې ترسره کوي د وویل
د منان جام سیالۍ چې د سلورو لوبډلو ترمنځ پیل شوې د کرکټ بورډ د ختیځ ځینې امارت لخوا د بدني روزنې همغږي هم ورسره د نګرهار ملي تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي په دې کې سلور کلبونه چې د نګرهار هغه لوبغاړي چې دوی په ولایتي سیالیو کې خلوب غاړي و مکور کول شوی ده دغه سیالۍ سلور ورځې دوام کوي او هر ورځ دوه دوه سیالۍ ترسره کیږي ګټونکو لوبډلې ته به د منان جام کوم کپ چې برابر شوی ورکول شي
د سیالیو په لومړۍ ورځ هم لوبه د سلیمان دولتزی او نسیم قصاب د لوبډلو ترمنځ وشو چې په شلو اورونو کې د سلیمان دولتزی لوبډلې د نسیم قصاب لوبډلې ته یو سلنون لس منډي هدف وټاکه خو د نسیم قصاب لوبډله د وو ویکټو په ورکولو سره په دې وتوانی د چې په یو سلو اتلس اورونو کې ټاکلي منډي پوره کړي سلیمان دولتزی د خپل ډلې د ماتې عوامل صدا سے بیان کړل
او دا خو تاسو ته به تر معلومه ده چې اتمن یو ویګټي یو بیلی خو د زمنګا چې کومو د بیټینګ پوزیشن خصوصا ډیر کمزور او الکانو سټي و نه کړ چې دوی په ویکټ درې دلی وی اورنج کړه وي نو دا غي وجه دا و چې نسیم کسب ټیم دا ډیر خو بیټینګ لین لري نو غوی ته دا یو سل اتلس یو سل نو نسرن ځان آسان چیس
کو نسیم قصاب به د خپل ډلې د بریا په اړه وویل
زمنګ نن چې لوګو مکه ساجا سل شل نه چې ډیر زیات شي هغه لک پریشر لري او زمنګ ټیم زیات کوشش کوي چې یو سل شل نه زیات نشي
د کرکټ دی سیالي او ته په سلګونه تنه کتون کې هم ورغلی وو یو تنی مشال رادیو ته وویل
ابراهیم چټان د خونه روزنې پونځي د پښتو د بیت رستی کال وسلم تلویزیون باندې کرکټ لوب ولیدل او ایسه وزره روان شو وسناستو لوب تعقیبولو ډېر خره روان د دوه ټیمونو سپیشل لوب کوي او زم تر خوند لم د یو خکار دی ځکه چې پسته وخت او ټو خره اکثر وزګاری د سپورت نه خونه لیدو زین وسه پرشکیږي او
په دې سیالیو کې د اریانا پلانګ خراسان او سوپر سټار لوبډلو ګډون کړي چې د سلور ورځو په دوران کې به اتلوب سرکړی چې ګټون کې لوبډلې ته به د شهید منان جام ورکول کیږي یاد دی وی چې پړومبی زل د کرکټ سیالۍ د ننګرهار ملي رادیو ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرولې باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاټ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به یو وار بیا لنډ خبرونه واورو د بوريوال کا کړنو
د کوټې د ښار په علمو چوکي د پاکستان د اف سي پر ځواکونو یو 14 سوي دا چې د اف سي یو سرتیره پکې وجل سوي او تر شلو زیات چپیان دي په چپیانو کې میرمنې هم شامل دي امریکا وايي په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره د سامان وړنې د تړل سو لارو د بیا پرنيستلو لپاره له پاکستان سره جدي خبري روانه دي د افغانستان په شمال کې یو بمی 14 سوي چې نه تنه وجل دي په وجل سو کې د روغ جوړي د ولایتي شورا یو غړی هم شامل دي او ایران او د ملګرو ملتونو د اټمی انرژي نړیوالې ادارې د ایران د اټمی فعالیتونو په اړه په ویانا کې تر سره کېدونکو دوه ورځنۍ خبرې اترې پیل کړې
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوروال کاکړ وړاندې کول. لدی سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت ختمیږي. هله کو چې د خبرونه بس تاسو خوښی شوي وي. سبا له بده نوې خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې په مټ کې د خبرونه تیاری شوي وي. زمليها امیرزاده سره د بوروال کاکړ او د تکنیکی همکار فضل افریدی درنا اجازه غواړم د بل خبرونه پورې مپلوې لاس پرم. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدلی شئ.